द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده د شنبې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې دروځي 12 بجې ته د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې زم ستاسو قربانه کلسوم کاکر
او زاش پخومن
تاسو ته شراغلاس توی یو د خبرونو تفصیل به درته وړاندې کوو خو اول غوښ سي د خبرونو سرټکو ته
د امریکا فوج تایید کړی چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی یې 13 میاشت هوایی بمباری کې وجلې دي.
میډیایي راپورونه وایي ترکیه کې د ازادۍ وینا په اړه نړیوال اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن جمهوریت ورځپاڼیزه کارکوونکي او جرنالستانو گرفتار کولو امر جاری کړی. د ترکیې پارلمان یو غړی وایي د خپل حق وینا کولو په سر دغه صحافیان نیول سوي.
tamamen gazeteciliğin ve haber yapma hakkının, haber alma hakkının tutuklanması demek. Yargı ile yapılması demektir.
د امریکا صدارتی ټاکنو کې صرف درې ورځې پاتې دي. حکومت په نیویارک، ټیکساس او ورجینیا کې د القاعده لخوا د کومې ترخګری پیښې ویرې څرګند کړي دي.
We got some good news this morning. Our economy created 161,000 jobs last month.
A Trump administration will stop the jobs from leaving America, believe me.
اوس د خبرونو تفصیل.
د امریکا پوځ تایید کړی چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی یې 13 میاشت په هوایی بمباری کې وجلې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوک ویلی نوموړی یې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اکتوبر په 23مه نیټه په بمباری کې وجلې وو. د زیاته کړه چې د بریدونه ښایي امریکا د ترخګرو نړیوال نیټورک د ختمولو لپاره کلکې ژمنې لري، کوم ترخګر چې خپله امریکا او د دوی ملګرو ملکونو باندې حملو کوششونه کوي. القحطانی د کال 2009 راهیسې په افغانستان کې خپلې دندې ترسره کولې. هغلی پیټر کوک زیاته کړه چې د القاعده یو بل لیډر بلال العتیبی باندې هم بمباری شوې ده، خو معلوم نه ده چې هغه په دغه برید کې وژل شوی او که نه. نوموړی په افغانستان کې د القاعده د دویم او یا درېیمې درجې مشر ګڼل کېده. یاد دې وي چې د افغانستان په کونړ ولایت کې 13 میاشت دوه ودانیو باندې امریکایي جازونو بمباری کړې وه او ویل شوي وو چې د القاعده مشران په دغه برید کې وژل شوي وو، خو تفصیل یې نه و ښکاره کړی. د نامعلومه کسانو لخوا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې لګول شو بینرو باندې د پوځ مشر راحیل شریف نه غوښتنه شوې کال 2013 عمومي انتخابونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال چې د جنرال راحیل شریف د څوکۍ موده په ختمېدو کې څو ورځې پاتې دي. په لګول شو بینرو کې د نوموړي د څوکۍ مودې د نه غځولو او د سرکاري نوکرۍ د ختمېدو وروستو په سیاست کې د برخه اخیستو موده د دوو کالو پر ځای تر یو کال راکمولو غوښتنه هم شوې ده. د کومې سره چې به جنرال راحیل شریف کال 2013 کېدونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو جوګه شي. په لګول شو بینرو کې په ملک کې سیاسي اختلافات د ختمولو خبره شوې. د جنرال راحیل شریف نه دا هم غوښتنه شوې دي چې سیاست کې شامل شي او د پوځ او عام ولس ترمنځ نباوري ختم کړي. یاد دی وی چې د جولای په میاشت کې دا ډول بینر په اسلام آباد، راولپنډي او کراچۍ کې لګول شوی وي چې پکې د پوز مشر راحیل شریف څخه په خپل څوکۍ تر اوږدې مودې پورې د پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. دغه بینر په شا د پنجاب یو وړوکی سیاسي پارټي یاد کړل شوې وه.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان هیډ کوارټر وانا پر رستم بازار کې میرزا عالم په نوم لوی کاروباري مرکز بیرته د 15 ورځو د بندیز وروسته پرانستل سوی. دغه مارکیټ د هغه وروسته بند کړل سوی وو چې 100 ورځې وړاندې یو فوزي کانوای باندې برید سوی چې پکې یو فوزي مړ سوی. راپورونه دي چې دغه مارکیټ د برید وروسته وران کړل سوی چې په مارکیټ کې وسله ده. خو د میرزا عالم نومي کاروباري مرکز مالک وزیر وایي چې دلته وسله نه وه، باید د دې پلټنې وسي. تفصیلات راکوي عدنان بیچنی.
د جنوبي وزیرستان مرکز وانکشې 15 ورځې وروسته بیا مارکیټونه او بازارونه بېرته پرانستې کړي شوي. دا تر هغه وروسته تړل شوي وو چې 15 ورځې وړاندې په وانه رستم بازار کې یوه چاودنه شوې وه او په نتیجه کښې یو پوځي افسر مړ او شپږ نور راژلي سوي وو. تېره ورځ راپورټونه راغلي وو چې پوځي سرتېرو په رستم بازار کښې میرزالم نومي مارکیټ چې په څلورو نه زیاتو دوکانونو مشتمل وو له باردي توکو سره الوسه فلی. پوځي سرچینو ډیوه راډیو ته ویلي وو په یاد مارکیټ کښې د وسلې ذخیرې موجودې وې، خو د مارکیټ مالک علي وزیر دغه خبره ردوي او ویلي وو دغه پیښې د ښکارا پلټنې وسی. پولیټیکل انتظامیه ویلي فوزي چرواکو دغه ګام د قبایلي سیمو د اف سی آر قانون سره سم برابر د علاقایي ذمهداری په اساس پورته کړی. په جنوبي وزیرستان کې تندروي دغه پیښه په داسې حال را مخې ته سوې چې په قبایلي سیمه کښې د فوزي عملیات ترسره کېدو وروسته حکومتي چرواکي د وسله والو د نیټورک تباه کولو دافه لري او د عملیاتو ترسره کېدو وروسته په علاقه کښې د خلکو د اسانتیاو لپاره ترقۍ دعوې هم لري. خو د جنوبي وزیرستان واړه سیمې او آزاد خبریال نورعلي وزیر وایي په جنوبي وزیرستان واڼه کښې اوس هم ژوند د بندوبستي سیمو خلکو څخه نږدې 500 کاله وروسته پاتې شوی ده.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
د بلوچستان بولان مت سیمه کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په مهال درې ترهګر وژل سوي. د استخباراتي ادارې راپور چې په یو ځایي کور کې درې ترهګر پټ دي ځکه دغه عملیات ترسره کړل سوي. امنیتي ځواکونو وینا ده چې د ترهګرو څخه دوې توپنچې، یو اس ام جی او چاودېدونکي مواد ترلاسه سوي.
میډیایي راپورونه وایي ترکیه کې د آزادې وینا په اړه نړیوالې اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن کمهوریت ورځپاڼې نه کارکوونکي او جرنلسټانو د گرفتارولو امر جاری کړی دی. دا کسان یو هفته وړاندې نیول شوي وو. دوی کې د ملک وتلي صحافیان، د ورځپاڼې مدیر مراد سبانکو، کارټونیسټ موسا کارټ او کالم لیکونکی قادری ګورسل شامل دي. په دوی تور دی چې د کورد وسلوالو سره یې اړیکې دي او د جولای 15 نیټې کودتا کوشش کې یې لاس لره. د جمعې په ورځ امریکا، فرانس، جرمني او برطانیې د کورد پلاویانو په گرفتارولو او په انټرنیټ بندیز باندې اندېښنې ښودلې وې. د دغې یو ورځ وړاندې د ترکیې دریمې لویې سیاسي کورد پلوه پارټۍ یو شمېر پارلیماني غړي نیول شوي وو. د امریکا صدارتي ټاکنو کې صرف درې ورځې پاتې دي. حکومت په نیویارک، ټیکساس او ورجینیا کې د القاعده لخوا د کومې ترخګر پیښې د دغه انتخاباتو په ورځ ویرې څرګند کړي دي. چارواکو تمام دغه ایالتونو ته خبرتیا لیږلې چې د انتخابونو په ورځ دغه خطر موجود دی او د بل کوم په دغه اړه د خبر انتظار دی کوي. په نیویارک کې پولیس وایي چې دوی د دغې ممکنه خطر جان پړتال کوي چې ښار کې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي وساتي. د ورجینیا او ټیکساس ګورنرانو هم ویلي دي چې د څارنې په انتظاماتو به نور هم خپل پام زره ګرځوي.
د انډونیشیا صدر سرشار جکارتیا کې د مظاهرو له وجې د آسټرېلیا دوره ملتوي کړې ده. د جمعې په ورځ په جکارتا کې د ګورنر خلاف کېدونکي مظاهره په تشدد کې بدله سوې او د جګړې په مهال یو کس مړ او 12 ژوبل سوې. پولیسو د مظاهرچونو په خلاف اوښکې بیوونکي ګیس سره تیزی اوبه هم استعمال کړې وې. د یو اندازې تر مخه په مظاهره کې تر 50,000 زیات کسان شامل وو. دوی په ګورنر بسو کې پرنامه الزام لګوي چې هغوی خپل مخالفونو خلاف د قرآن آیات استعمال کړی چې په مبینه توګه د اسلام سپکاوی ده. ګورنر سبوکی د خپل بیانونو په ضد بخښنه هم غوښتنه، خو خلک دا غوښتنه کوي چې د انډونیشیا د مذهب د سپکاوي د سخت قانون لاندې ده دوی گرفتار کړي.
د عراق موسل خار په ختیز برخه کې د عراق خصوصي پوځ او وسلوالو ترمن سخته جګړه روانه ده. په موسل خار د داعش وسلوالو د قبضې ختمولو لپاره عملیات د تیرو څو ورځو راهیسې روان دي او د خار په ډیرو کلو عراقي پوځ کنټرول ترلاسه کړی دی. د عراقي پوځ سره د امریکا د جنگي جازونو مرسته هم حاصله ده. د موسل په سویل غربي برخه کې شیعه وسلوالو د داعش په اډو بمباري کړي. زمونږ د ډیور اډیو خبریال همکار مناز شهید په دغه حق لبانی تاسو ته د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د عراق موسل خار په ختی سیمه کې نن د جمعې په ورځ د جهادي ډلو او عراقي ځواکونو ترمنځ درنی نښتې او جګړې شوې دي. دا په داسې حال رامخته کیږي چې د موسل خار د داعش ډلې څخه بیرته د نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ عملیات دوام لري. د داعش ډلې لخوا عراقي ځانګړي ځواکونه د سختې مبارزې سره مخ شوي کله چې هغوی هڅه کول ښار ته د ختیځ لوري څخه ورننوځي. ولسي وګړو ویلي په سیمه کې څو ساعتونو راهیسې دوامداره جګړه روانه وه او د ډزو غږونه یې هم اورېدل. د ترهګرۍ مخنیوي د څانګې ځواکونو په یو جاري شوي بیان کې اعلان کړ چې دوی توانېدلي د موسل ختیځ سیمې شپږ ولسوالۍ بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي. که څه هم رویټرز خبري ادارې وویل چې دغه اعلان وروسته هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. جنیوا کې د غونډې پر مهال د بشري حقونو یو لوړ پوړي کمشنر ویلي دي داعش وسلوالې ډلې ولسي وګړي موسل ښار ته په زوره لیږل او د انساني ډال په شان یې ترېنه کار اخیسته. د بشري حقونو ویاندې روینا شمدسان ثانی وویل چې تیر ونی داعش ډلې خپل 50 تنه غړي د غزلانی پوزی اډی کې د ډلې څخه د تیښتې په تور وژلې دي. او همداشان موصل کې د چهارشنبه په ورځ راپورونه ښایي چې شاوخوا 380 تنه ولسی وګړي د کوکجالی خارته څیرمه وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. نو راپورونه به هم په تفصیل درته وړاندې کوو. وس خبرونه کې وخت سوی دی د لوو د خبرونه تفصیلات راکیز مشمکار وکیل خان.
قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ د ټیسټ سیریز د دریو میچونو چې کوم سیریز دی دا مهال په پرت کې روان دی. د دې د نن ورځې یعنی دریمه ورځې لوبه سرته رسیدلې. د دې تفصیلات به تاسو ترکو نن د دریمه ورځې لوبه کې سویلي افریقا د 390 رنزونو جوړولو سره شپږ وکټې پریوتې دي او د نن ورځې لوبه سرته رسیدلې. کدې میچ وروستي تفصیلات تاسو ترکو نه هغه صدا سي دی. سویلي افریقا لومبني اننګ کړو پړومبني نن کې 220 رنزونه جوړ کړو. په دغه 220 رنزونو کې د ټولو زیات رنزونه جوړ کړو هغه سلور اتیا رنزونو کوم چې کاک جوړ کړو. او د دې سره سم بیا دغه شانتي و ډیر شو 15 شانتي لوبغاړي اوټ شوی دي. 220 رنزونه پړومبني نن کې جوړ کړو. د کومې په جواب کې چې استرالیا 240 رنزونه جوړ کړل. د دغه 240 رنزونو کې کوکت چې ټولو زیات رنزونه چې کوم جوړ شو ونه ویو. او دا وارنر جوړ کړو. بیا درش پیتا اور بس مارش جوړ کړو. سلور باندې خواجه هم اوټ شوی. او دغه شانتی سمیت په صفر باندې او وی شو 0-3 اتل سلور. او دغه شانتی نور لوغاړي اوټ شوی په دغه رنزونو باندې. د وکټو تک وکټ شي بالینګ تو کتی شي د استرالیا لخوا کله چې پړومبنی نن کې بالینګ کېدنو په دغه کې د ټولو زیاتې وکټې چې اغستل شوې وې هغه سټارک اغستې وې سلور وکټې وې. هیزل وډ درې وکټې اغستې وې. سیدل یو او دغه شانتي لاین دوه وکټې اغستې وې. بیا په هم د لومبي اننګ کې د استرالیا لخوا چې کوم بیټنګ شو 240 رنزونه شو په دغه کې د ټولو زیاتې وکټې چې اغستل شوې وې. د سویلي افریقا لخوا هغه فلندر اغستې وې سلور وکټې وې. ربا د دوه وکټې اغستې وې او مهاراج درې وکټې اغستې وې. نن ورځې چې کومه لوبه شوې دریمې ورځې لوبه شوې 390 رنزونه سویلي افریقا جوړ کړی دي. په دویم اننګ کې شپږ وکټې پریوتې دي. دا هغه رنزونه چې کوم جوړ کړی نو دا 3.09 رنز پر اوور یا د یو اوور په حساب سره جوړ کړی شوی دی. دغه شپږ وکټو کې د استرالیا لخوا دوه وکټې د هیزل وډ او سیدل لخوا اغستل شوی دي. سٹارک یو وکټ اغستې ده او مارش یو وکټ اغستې. دا میچ د دې میچ کوم سیریز دی دا روان دی. د درې ورځو لوبه شوې ده. لومبنی ټیسټ میچ دی او دا په د غربي استرالیا په کرکټ اسوسییشن ګراوند پرت کې روان دی. چې څه هم تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو ډیو ریډیو سره اوسه.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د امریکا فوج تایید کړی چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق الکهتانی 13 میاشت اوایي بمباری کې وژلی. په دې حق له په تیر خبرونه کې زموږ همکار شفاق مومن د دی ریډیو خبريال د افغانستان څخه اکمل روان سي پښتلې تاسو ته بیا وړاندې کوو.
په افغانستان کې خو ناټو ځواکونو د دې خبرې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو په امریکا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د تیر میاشتې په اکتوبر د 24 نیټې کې په کونړ ولایت کې د امریکا په ویلوټال وتک کې فاروق الکهتانی او د هغې بل مرګلی اتبي ته وشل کېدو پخلای وکړ. او نن یې د پینټاګون د راپور له مخې په د فاروق الکهتانی د وژل کېدو تایید هم شوی دی. په دې غاړه افغان چارواکي هم د فاروق الکهتانی د وژل کېدو خبر تاییدوي او دوی په افغانستان کې د فاروق الکهتانی د وژل کېدل یو پرمختګ بولي. که څه هم دوی وایي چې په افغانستان کې اوس د القاعده شبکې ډله کمزوري شوې ده. خو دغه دوه خو دغه دوا چارواکي چې په کونړ ولایت کې د ځوانانو په جلبولو او همدا شان دي القاعده شبکې لپاره دي مرکزونو په جوړولو بوخت وو. افغان چارواکي وایي چې دغه یو بل ضربه ده چې د القاعده شبکې ته ورکړه، او دوی داسې وایي چې دغه دوا چارواکي چې د القاعده شبکې وو په کونړ ولایت کې اوسېدل، نو دوی وایي چې دغه اوس دوی د طالبانو سره د مرستو په کولو باندې هم بوخت وو چې د طالبانو سره مرستې وکړي. دوی په افغانستان کې د دغه دوو د القاعده د دغه دوو لوړپوړو چارواکو وژل کېدل په افغانستان کې یو پرمختګ بولي، او دغه دوه چارواکي په افغانستان کې د وژل کېدو په اړه دوی خوشبیني ښایي، او دوی وایي چې دغه د افغان ځواکونو او د افغان ځواکونو سره مرسته کوونکو ناټو یا امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی، او دغه تایید افغان ځواکونه هم کوي.
بل حق ملوان کدا راته چې د کندوز ولایت د طالب وسلوالو او د افغان عسکرو ترمنځ دغه جګړه کم دی ته ورسېده، چې په کومه کې تیر ورځ دوه ورځې وړاندې تر شپېتو پورې کسان وژل شوي، چې په کې تر دیرشو وسلوالو او د دیرشو عام خلکو د وژنې خبرونه هم مخې ته راغلي.
په کندوز ولایت کې خو د کندوز د ولایتي شورا د چارواکو له قوله چې هغوی په کندوز ولایت کې د خلکو استازي دي یا د خلکو له قوله د په کندوز کې دوی وایي چې کندوز کې ښار کې جګړه نشته، خو په نږدې څنډو کې جګړه اوس هم روانه ده. د دوی په خبرو دوی داسې وایي چې موږ د شپې خوبونه نه لرو، هره شپه د ډزو غږونه اورو، نو همدې عمله زموږ د خو آرام نشته. او چارواکي بیا په کندوز کې د آرامۍ او خلکو ته د ډاډ ډاډ ورکولو خبرې کوي. کندوز کې جګړه تیر ورځ هم د هوایي ځواکونو له لوري په هغې کې د چارواکو هم د کندوز چارواکو هم دا تایید کړې ده چې په دغه کې دیرش نفره ملکی وګړي وژل شوي دي. او چارواکي دا خبره کوي چې په کندوز کې جګړه نشته، خو عوام وګړي بیا وایي چې موږ د جګړې له امله د شپې خوبونه نشو کولای. او د کندوز چارواکي دا هم مني چې د کندوز په ښار کې جګړه نشته، خو په پرتو سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده.
ډېره مننه حکمل ساسي،
کور ودان، ډېره مننه.
درمنو اوریدونکو، تاسو د اکمل روان تفصيلات واوریدئ. هم په دې اړه د په نیویورک کې د ډیو ریډیو سیډنکار پیر زبیر شاه صاحب سره زموږ همکار اشفاق مومند سیډنه اخست، او ځینې پوښتلې چې د القاعده او د طالب مشرانو په افغانستان کې په نږدې کې په عملیات کې د وژل کېدو په افغانستان پر راتلونکو باندې څه اثر اچوي. دا سیډنه تاسو ته یو ور بیا وړاندې کوو.
جی دې کې خو دا د کوم تاسو د غتایت خبرو کې دوه کسان یې دی چې خو یو کنفرم شوه دی چې کوم القاعده د شمال مشرق د افغانستان مشر او د تیرې میاشتې په نخ کړو او اطلاعاتو چې مر شوه دی، خو اوس چې کوم امریکای دفاع وزارت یې کنفرم کړی دی، نو دا یو غټ هغه پدې دی چې دا کس مهم او دنه داسې ښکاري چې القاعده اوس کمزور شوې ده. د مخکې هم ډېر دوی مرګونه شوي دي، اسامه بن لادن نیولی شوی دی او مړ شو، خو دې سره سره دا ښکاري چې القاعده اوس هم په افغانستان کې شته، او داسې کسان چې کوم ډېر مهم دي هغه اوس هم هلته مشته دي، اسپیشلی په دا کونړ په علاقه کې دلته دوی د پاکستاني ترهګر لکه لشکرې طیبه سره ملګري دي او په دې علاقې کې دي. نو یو خدا شیخکاری چې دا خبر هم ده چې کدی ټارګټ شو خو سره سره دام کاری چې کسان اوسم شته پنځل اسکاله دا جنگ چې شروع دی په افغانستان کې، د دې باوجود دا کسان اوس پورې موجود دي او عملیات کوي. او نور چې کوم دی امن خبره ده، نو هر کې خو څنګه تاسو یې چې پاکستان د لکې ورکړي دي، خو په کار ده چې پاکستان داسې د لکې ورکړي وي یا کسان نیولي وي چې کوم خبرو ته نه کېدي او وی افغان حکومت ته حواله کړی وي. خو دلته خو پاکستان دا کوشش ته چې کوم افغانستان مستقبل دی یا افغانستان مستقبل حق له خبرې چې پاکستان کردار خامخای او یو اهم کردار یې پکې، او دین علاوه دام خاري چې پاکستان او افغان طالبانو هغه یو بل سره مینا او هغه تعلق دومره نه دی پاتې دواړه په یو بل باندې ضرورت دی هغه وجه نه یو بل سپورټ کوي او کدا ضرورت نه وي نو دی یو بل سره مست نه کولې او دا خاري چې دین دام ثابتېږي چې افغانستان کې اوس حالات بدل دي افغانستان کې اوس نور ګروپونه هم دي چې کوم افغان طالبانو همره مهمه دي نو اوس موږ پورې امن خبره ده اوس پورې خو لا خبرې دي موږ وینو روان وخت کې چې پاکستان څه کردار دی آیا پاکستان دا کسان واقعي دي سي او کدي سي نو څه په کې دي افغان حکومت ته ورکي او یا جیل زندان کې ساتل کې څنګه دي ګل برادر اوس پورې ساتل دي نور کسان نیولې دي افغان حکومت ته ورنکړی شو نو موږ وینو دا روان میاشتو کې چې دې نه جوړیږي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
پاکستان کې د حکومت لخوا وسلوال تنظیمونو ته د پیسو بندولو په خاطر د هغې اکاونټونه په بانکونو کې تړلې دي خو سړنکار وایي چې په پاکستان کې اوس هم دغه وسلوال ډلو ته پیسې د نورو مختلفو لارو څخه راځي چې پکې هونډۍ او دغه شانته کې نورې طریقې هم دي او باید چې حکومت د دغې لپاره سکلک ګامونه پورته کړي چې د دغې مخنیوي وکړي او وایي چې حکومت لا تر دې وخته په دغې غور هم نه دی کړی نو راځي چې په دې باندې د ډیور اډیو خبریال اورنګزیب خان راپور واورو
د پاکستان حکومت بیا بیا دا دعوی کوي د ترهګر ډلو مالی مرستې او درولو لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي خو پاکستان کې اوس هم د ترهګرۍ لویو پیښو پس د پښتنې پورته شوې دي اخر څنګه د ترهګر لویو کاروایو لپاره رقم ترلاسه کړي تیر ورځو خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې ترخګر ډلو ته رقم او درولو په حق لا یو غونډه هم شوې و او د غونډې ته حکومتي چارواکو ویلي وو ترخګر ډلو ته غیر قانوني توګه د رقم ترسیل او درولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي شوې دي چې پکې سخت قانون هم شامل دي د غشن پاکستان کې بانکونو سارنه کیږي او شکمن بانک خاته یا اکاونټس مکمل پړتال هم کیږي تیر کال هم نومبر په میاشت کې د پاکستان پارلیمان د غیر قانوني رقم ترسیل او درولو قانون کې سخت ترمیمونه منزور کړي وو او مقصد یې دا وو د ترهګر ډلو مالی مرستې د درولې شي د غشن مرکزی یا سټیټ بانک هم ټول بانکونو او مالیاتي ادارو ته په دې حق له سخت قاعده او ضابطه جاری کړي وي خو ماهرین وایي د پاکستان حکومت ټول زور په روایتي توګه رقم ترسیل او درولو باندې راوړی دی یعنی یوازې د بانکونو د لارې رقم ترسیل باندې نظر ساتي خو دا ترهګر ډلې د بانکونو پر ځای غیر روایتي طریقو یعنی هونډۍ یا حواله له ذریعې رقم ترلاسه کوي او داسې هم کیږي چې نورو هیوادونو او یا بیا پاکستان دننه یا چندې په شکل کې رقم غونډوي په دې حق لا یو قانوني ماهر نور عالم خان وایي ترهګر ډلو سره رقم وصولولو ډېرې لارې دي او دوی ترهګر ډلو مالی مرستو لارې تړلو حکومتي هڅې ناکافي ګرځولې دي نور عالم خان وایي
د پیسو یو دې ته بل دې ته ترسیل چې دی کنه هغه خو چې دی چې کم پر ریکارډ وي هغه باندې خو ته چې دی قوانینو ته جوړول شي چې دا کنټرول کړی شي خو زمونږ په دې هغه کې چې دی پاکستان کې دا ترانزیکشن چې دی زیات تر چې دی په نورو طریقو سره کیږي چې هغه طریقې چې دی هغه رجسٹرډ نه دی یعنی د هغه ریکارډ وغیرہ نه وي نو هغه د وجه نه چې دی باندې دی چې دی خپل یو کلو سٹیٹ بینک سره چې په کنسلټیشن باندې د دې قانون سازی هغه کړه بیا منی لانډرینګ ایک 13 وباسلو نو هغه خو په هغه شی باندې کیږي چې کم شی چې دی اوس په بینک کې چې دی ایکسا پیسې تا سره یا ترانزیکشن کیږي نو هغه روکتام د پاره چې دی هغه رجسٹر هغه کې تیر کول شي او چې کم دا شی وی چې د حوالو په طریقې سره یا په نورو طریقو سره کیږي الته کې چې دی شی ورکړي شي دلته کېږي شي یا دا هغه شیپ چینج چې وفاقي حکومت په دې کې کامیاب شوه نه دي چې د غلو یا د هغه خلکو چې کم چې دي فاینانشلی ترانزیکشن آیا دهشتګرځانو لپاره کوي یا بل چا لپاره کوي هغه لپاره چې
تیر کال امریکې کې یو پاکستانی تن الطاف خانانی په دې تور نیول شوی وو چې غیر قانوني توګه د ترهګر ډلو مالی مرستې کولې او حواله یا هونډه کاروبار کې ککړ وو. الطاف خانانی کپنی چې نوم یې خانانی او کالیا وو نږدې شپږ کاله وړاندې پاکستان کې بند کړی شوی و. د پېښور صرافا بازار ترڅنګ کراچۍ لاهور راولپنډي او دغه شن نورو لوی ښارونو کې د حواله یا هونډه کاروبار کوونکي په ښکاره دفترونه لري او رقم غیر قانوني ترسیل کوي، خو پاکستان حکومت ټول زور د بانکونو څارنه باندې ساتلی دی او غیر روایتي توګه رقم ترسیل او درولو کې تر اوسه سه حکومتي ګام نه ښکاره شوی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پر اولپنڈی خار کې د پاکستان د فوز مشر جنرال اهل شریف په حق کې بینر لګیدلی دی چې وایي د دې د کال 2013 په عمومي انتخابونو کې برخه واخلي. یاد دی وی چې دغه بینر د تیر کال د روان کال په جولای میاشت کې هم په کراچۍ، اسلام آباد او اولپنڈی خارونو کې لګیدلی وی. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شاه په خپل لاپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان منتخب حکومت او طاقتور فوج تر منځ را پورته شوې تناو پترس کې یو ځل بیا د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په حق کې بینرې لګېدلې دي چې پکې د فوج د سرلخکر نه په سیاست کې د برخه اخیستلو غوښتنه شوې ده. بلخوا سیاستمداران د دغه بینرو لګېدل د ملکي آئین او جمهوري نظام په ضد سازش بلي او د واکمن مسلم لیگ، نواز گوند، اتحادی پختونخوا، ملی عوامی پارٹی، سینیٹر عثمان کاکڑ وای چې هر څوک پویږي چې دا بینر د چا په اشارو لګی. د پایتخت اسلام آباد سره لګیدلې پینډې خر په دې حوالے سره هم ډیر مهمه ده چې دې خر کې د فوج مرکز جی ایچ کیو موجود دی. د خالی په ورځ د خر په لوی بازار کې ځای په ځای د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په حق کې بینر لګولې شوې دي چې پکې د فوج سرلخکر نه ملکی سیاست او پر راتلونکي کال 2013 انتخاباتو کې د برخه اغیستلو غوښتنه شوې ده. د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو باندې د دغه بینرو عکسونه ښودل کیږي چې د یو غیر معروف تنظیم مشر شیخ امجد لخوا لګولې شوې دي او دې بینرو کې د حکومت نه دا غوښتنه شوې ده چې د یو سرکاري ملازم باندې د ریټایر کېدلو نه پس ملکی سیاست کې تر دوه کالو میاده پورې بندیز قانون دې ختم کړي شي. د فوج د سرلخکر په حق کې لګېدلو بینرو کې د ملک سیاسي ګوندونو په کردار هم ټکونه شوي دي او د سیاسي پارټیانو کړو وړو ملک د اړي ګړي خورولو سبب ګرځولې شوې دي. دا بینر په یو داسې محل لګېدلی دي چې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې چاپ شوی او رپورټ په سر د ملک طاقتور فوج او مرکزی حکومت تر منځ ښکاره تناو په لیدو کې راځي او بل دا چې د جنرال راحیل شریف د ملازمت میاد هم د روانې میاشتې په 28مه نیټه پای ته رسي. مرکز کې واکمن مسلم لیگ، نواز ګوند، اتحادی جماعت پښتونخوا، ملي عوامي پارټي د فوج د سرلخکر په حق کې د بینرو لګېدل د جمهوري نظام خلاف سازش بلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تعلق لرونکي د سینیټ غړي عثمان کاکړ وای چې په دې خبره ار څوک پوهیږي چې دا بینر د چا په وینا باندې لګي.
نو دا خو د چیف صاحب عظیم واری چوری چې خپل د خبرې نوټس واخلي وره خبرې خو په کار چې صفا وسی څنګه وسی نه او څوک چې د انتظار سیاست کې هغه هم د چا د ګولې دغه ته معلوم دی ور هغه څوک راپاري څوک راپورته کوي د انتظار سیاست د پانه ګوره دغه ساده خبره دا ده د نتیجه هم ولس دا راځي دا د خلکو ته یو څوک وایي دا بینر ولګوي هغه تاسو څه دي دا ټیک نه دی دا تاسو تر ټولو غلط دی او په کار دا دی چې چا به باره کې دا بینر د ګیزه خصوص وایي.
د نړیوال د هم بل یو غیر معروف سیاسي تنظیم موو ان پاکستان د ملک په لویو خارونو کې د جنرال راحیل شریف په حق کې د سونو پښمیره کې بینر لګولې وی چې پکې د فوج د سرلخکر نه د ملک واک په خپل لاسو کې د غستلو غوښتنه شوې و او د دې وروسته حکومت د دغه تنظیم مشر گرفتار کړو خو بیا عدالت دې په ضمانت خوشی کړو. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند هم د جنرال راحیل شریف د ملازمت میاد غزولو مخالفت کوي او د ګوند د ریز د چې راحیل شریف ته په میاد پوره کېدلو ریټایر کېدل پکار دي. د فوج تعلقات عامه څنګه پخلی کوي چې جنرال راحیل شریف و د خپل ملازمت میاد په پوره کېدلو خپل سوکې پرېږدي او هغه د دې میاد غزولو خواهش نه لري. خو ورسره د آی اس پی آر مشر جنرال عاصم سلیم باجوه دا ویل هم ضروری ګڼي چې په دې اړه څه پرمختګ وشنو د هغې نه به کام خبرولی شي. بلخوا مرکزی حکومت د راحیل شریف د ملازمت میاد غزولو یا د بل یو جرنیل په دغه منصب باندې د ټاکلو په معامله د ګنګسې ښکار لګي او څېړونکي وایي چې د راحیل شریف د ملازمت میاد پوره کېدو کې صرف درویش ورځې پاتې دي. چې وزیر اعظم نواز شریف لا تر اوسه پورې دا فیصله نشي کولی چې راحیل شریف ملازمت میاد وغځوي او که بل یو جرنیل د فوج سر لښکر جوړ کړي. پیرو ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے
قدر من اوریدوں کو وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دا دا خبرونو لنڈیز یا وارا بیا در توڑان دیکھو خوال غش سے دا خبرونو سیٹا کتا
د امریکا پوسټ تایید کړی چې د افغانستان د شمال ختیز برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی یې 13 میاشت هوایی بمباری کې وجلې ده.
میډیایي راپورونه وایي ترکیه کې د ازادي وینا په اړه نړیوالې اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن کمهوریت ورځپاڼې زه کارکونکي او جرنلستانو د گرفتار کولو امر جاری کړی. ترکیه د پارلماني غړي وایي د خپل حق وینا کولو په سر دغه صحافیان نیول سوي.
Tamamen gazeteciliğin ve haber yapma hakkının, haber alma hakkının tutuklanması demek. Yargı ile yapılması demektir.
او د امریکا صدارتي ټاکنو کې صرف درې ورځې پاتې دي. حکومت په نیویارک، ټیکساس او ورجینیا کې د القاعده لخوا د کومې ترخګر پیښې ویرې څرګند کړې دي.
We got some good news this morning. Our economy created 161,000 jobs last month.
A Trump administration will stop the jobs from leaving America, believe me.
نو وز د خبرونو تفصیل.
د امریکا پوسټ تایید کړی چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی یې 13 میاشت په هوایی بمباری کې وجلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې نوموړی یې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اکتوبر په 23 نیټه باندې په بمباری کې وجلې دي. د زیات کړه چې دا بریدونه ښایي امریکا د ترخګرو نړیوال نیټورک د ختمولو لپاره کلک ژمنې لري، کوم ترخګر چې خپل امریکا او د دوی ملګرو ملکونو باندې د حملو کوششونه کوي. القحطانی د کال 2009 راهسی په افغانستان کې خپلې دندې ترسره کولې. هغلی پیټر کوک زیاته کړه چې د القاعده یو بل لیډر بلال العتیبی باندې هم جازونو بمباری کړي، خو معلوم نه ده چې هغه په دغه برید کې وژل شوی او کنه. نوموړی په افغانستان کې د القاعده د دویمې یا درېمې درجې مشر ګڼل کېده. یاد دی چې د افغانستان په کونړ ولایت کې 13 میاشت دوه ودانیو باندې امریکایي جازونو بمباری کړي وو او ویل شوی وو چې د القاعده مشران په دغه برید کې وژل شوي، خو تفصیل یې نه و ښکاره شوی. د نامعلومو کسانو لخوا د پاکستان پر اولپنډۍ ښار کې لګول شوو بینرو باندې د پوځ مشر راحیل شریف نه غوښتنه شوې کال 2013 عمومي انتخابونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال چې د جنرال راحیل شریف د څوکۍ موده په ختمېدو کې 4 ورځې پاتې دي. په لګول شوو بینرو کې د نوموړي د څوکۍ مودې د نه غځولو او د سرکاري نوکاري ختمېدو وروسته په سیاست کې د برخه اخستو موده تر 2 کالو پر ځای 1 کال پورې د راکمولو غوښتنه شوې. د کومې سره چې به جنرال لاهل شریف کال 2013 کې کېدونکو ټاکنو کې د برخه اخستو جوګه شي. په لګول شوو بینرو کې په ملک کې سیاسي اختلافات د ختمولو خبره شوې. د جنرال راحیل شریف څخه دا هم غوښتنه شوې دي چې سیاست کې شامل شي او د پوځ او عام ولس ترمنځ ناباوري ختم کړي. یاد دی وی چې د جولای په میاشته کې هم دا ډول بینر په اسلام آباد، راولپنډي او کراچي کې لګول شوی وي چې پکې د پوځ مشر راحیل شریف نه پخپل تر چوکۍ تر اوګده مودې پورې پخپل چوکۍ تر اوګده مودې پورې د پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. دغه بینر پر شا د پنجاب یو وړوکی سیاسي پارټي یاد کړل شوی وه.
د پاکستان قبایلی سیمی سویلی وزیرستان هیډ کوارټر وانا پر استم بازار کې میرزا عالم په نوم لوی کاروباري مرکز بیرته د 15 ورځو د بند وروسته پرانستل شوی. دغه مارکیټ د هغه وروسته بند کړل شوی وو. اسی څو ورځې وړاندې په یو فوزی خانوی باندې برید شوی وو چې پکې یو فوزی مړ شوی. راپورونه دي چې دغه مارکیټ د برید وروسته وران کړی چې په مارکیټ کې وسله وه. خدا میرزا عالم نومی کاروباری مرکز مالک وزیر وای سی په دغه مارکیټ کې وسلنه و باید د پلټنی وسی او اخوا د بلوچستان بولان مچ سیمه کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په محل درې ترهګر وژل سوی.
میډیایي راپورونه وایي چې ترکیه کې د آزاد وینا په اړه نړیوالې اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن کمهوریت ورځپاڼې نه کارکوونکي او جرنلستان د گرفتارولو امر جاری کړی دی. دا کسان یو هفته وړاندې نیول شوي وو. دوی کې د ملک وتلي صحافیان، د ورځپاڼې مدیر مراد سبانکو، کارټونیس موسا کارټ او کالم لیکونکی قادری ګورسل شامل دي. په دوی تور دی چې د کورد وسلوالو سره یې اړیکې دي او د جولای 15 نیټې کودتا کوشش کې یې لاس لاره. د جمعې په ورځ امریکا، فرانس، جرمني او برتانیې د کورد پلوه د کورد پلویانو په گرفتارولو او په انټرنیټ باندې د بندیزونو اندېښنې ښودلې وې. د دغې یو ورځ وړاندې د ترکیې درېیمې لوی سیاسي کورد پلوه پارټۍ یو شمېر پارلماني غړي نیول شوي وو. بلخوا د امریکا صدارتي ټاکنو کې صرف درې ورځې پاتې دي. حکومت په نیویارک، ټیکساس او ورجینیا کې د القاعده لخوا د کومې ترهګر فیخې ویرې څرګند کړي دي. چارواکو تمام دغه ایالتونو ته خبرتیا لیږلې چې د انتخابونو په ورځ دغه خطر موجود دی او د بل کوم په دغه اړه د خبر انتظار دی کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او وسې وربیا رپورټونه په لور راځو. خوول په خبرونه کې به درته وړاندې کوو. سینن مطبوعاتو کې سره غلې دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
پر روانه نه به امریکا کې د نوي صدر د غوړه کولو د پاره په ګرد امریکا کې امریکایان وټونه اچي. د صدارتي انتخابونو د دوه امیدوارانو د ریپبلیکن پارټۍ د ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ د میرمن هیلری کلینټن د زبردست انتخابي مهم رستو تجزیانګارانو سورځ وړاندې د هیلری کلینټن تله درنه اعلان کړی و. خو د تیرو دوه درې ورځو راسي ډونلډ ټرمپ هم اوس د خبرونو مطابق د ډیموکراتیک پارټۍ په سترو چارواکو وارخطایي راوستي ده. نن د امریکې مشهوري آنلاین ورځپاڼې او مجلې فارن پالیسی د امریکې په صدارتي انتخابونو یو لوی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د کال 2014 د صدارتي انتخابونو وروسته به آیا د امریکې نیکنامي په ځای پاتې شي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر جون کې واشنگتن کې د سیړنې د پیو نومي مشهور مرکز د سروې مطابق د سویډن، جرمني، فرانس، برتانیې، جاپان او د آسترالیا د 80% خلکو په ښاغلي ټرمپ دا اعتماد نشته چې دی به خارجي معاملې په ښه شان سره اوچلولی شي. د دغو ملکونو د خلکو شکونه څه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې ډونلډ ټرمپ د وړاندې نه د خپلو حرکتونو او د بیانونو تر مخې خپل ځان د یو داسې بدرنګ امریکني په شکل کې دنیا ته ښکارا کړی دی چې د خارجه پالیسۍ ورته ډیر علم نشته او په خپله ناپوهۍ باندې هم څه کار نشته. البته د امریکې ځینې داسې غلیمان شته چې د ډونلډ ټرمپ په ماتې خوړو به ډیر غمجن کیږي. په دې غلیمانو کې په اول نمبر دولت اسلامیه دی، په دویم نمبر ورپسې د روس صدر پیوټن او په دریم نمبر د چین مشر ژی جن پینګ دی. د دې دریو کسانو نه علاوه به باقی دنیا د ډونلډ ټرمپ په بایلات یقینا چې سړه سا واخلي او شکر به وکړي چې د یو لوی غم نه بچ شول. خو فارن پالیسی لیکي چې د قلارې د سا اخیستو دا حالت به یقینا چې د ډیر کم وخت د پاره وي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ صدارتي امیدواری او د امریکني سیاست فراخه حالت د امریکې نه بهر د امریکې لمن ډیره داغداره کړې ده. فارن پالیسی لیکي چې د فرانس لیبریشن نومي اخبار ډونلډ ټرمپ د امریکې د خپسي په نوم یاد کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې یوازې ټرمپ نه بلکې د کال 2016 کل هم صدارتي انتخابونه د امریکې د جمهوریت یو ډیر بدرنګ اشتهار ثابت شوی دی، ځکه چې د کال 2016 انتخابي مهم کې خ واضح شوه چې یو لوی شمیر امریکایان د خارجه پالیسۍ په میدان کې د خپلو سیاسي مشرانو اپوټه سوچ لري. د مثال په توګه د ټرمپ نږدې سیاسي مرستیالان برنی سینډر، ګیری جانسن، ټیټ کروز او جل سټین د امریکې د تیرو 15 کالو راسې د اختیار کړې خارجه پالیسۍ او په نورو ملکونو کې د امریکې د ګوتو وهلو د پالیسۍ مرستې کولو ته تیار نه دي. په روانه هفته کې د شوې یو سروې نه معلومه شوې ده چې د 44% امریکایانو رایه ده چې د امریکې خارجه پالیسۍ د کال 2001 نه پس امریکا نوره زیاته محفوظه کړې ده، او 25% امریکایان په دنیا کې د امریکې د فراخ فوزي کردار په حق کې دي. بل کوم یو څیز چې خبره خرابه کړې ده، هغه د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادیانو خلاف د ډونلډ ټرمپ د نفرت او د فرق خیالات دي چې ډېر امریکایان یې په حق کې دي. فارن پالیسی لیکي چې امریکا خو د جمهوریت د سرپنچ ملک په حیث دنیا کې هر ملک ته د جمهوری اقدارو په نوم خپل خیالات او خپل پالیسۍ نه نوستل غواړي، خو که د ټرمپ غوندې سیاستدانان د مسلمانانو، د مکسیکو د خلکو او د امریکې د اتحادي ملکونو مخالفت کوي، نو بیا به امریکا په نورو ملکونو خپله پالیسی او جمهوریت څنګه ومني؟
د اروپای اتحاد یو وفد پایتخت اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کړی دی، او د پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې په ماشومانو باندې د مشقت مخنیوی دی وکړي او په دغه ملک کې د داسې قانونونه جوړ کړی چې د ماشومانو څخه مشقت نه اخیستل کېږي. په دغه حق باندې د ډیور رادیو خبریال احسان محمد خان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د یورپی یونین دغه وفد چې په پاکستان د هغه قانونونو عملی کولو غږ کړی کوم چې د ماشومانو د مشقت یا ماشومانو د حقونو په لړ کې جوړ کړی شوی دی. یورپی یونین چې پاکستان ته د خپل ځنې پیداواري سیزونو اروپایي هیوادونو ته د تجارت لپاره د رسولو رعایتي لار ورکړي، خو دغه وفد څرګنده کړي پاکستان دې په سختۍ سره هغه قانونونه عملی کړي کوم چې ماشومان د مشقت څخه محفوظه او د تعلیم موقع ورته ورکولی شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمانونه وایي پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې ریاست لخوا قانونونه او ادارې خو موجود دي، ولی په دغه ډول جوړ قانون عملي کولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. هم د دې وجه په 2013 د نړیوالې ادارې ILO راپور سرګندوي پاکستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چېرته چې د مشقت یا کارکونکو ماشومان شمیره تر ټولو زیاته ده. پاکستان چې خپلې په دې اړه قامی سروې په 1999 کې ترسره کړې، خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای په دغه سروې کې قبایلی سیمې او هغه کاروباري زیونه چې د حکومت سره رجستر شوی نه وو دغه نو شامل کړي شوی. نوموړي زیاته کړه د اتلسم آئینی بدلون 15A ماده تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق او د صوبایي حکومت ذمہواری ګرځولې، خو خیبر پختونخوا چرته چې د ماشومانو مشقت تر ټولو سیوا ده په دغه صوبه کې کوم قانون سازی تر دې دمه نه ده شوی.
تعلیم یو واحد ہتھیار دے چاہ چائلڈ لیبر چیری ختم ہوشی کفر اس کا دا فری اینڈ کمپلسری شی.
د 1999 قامی سروے تر مخا چې درې درش لکه ماشومان مشقت کوون کی دی چې په دغه کې یو لس لکه یوازې په خیبر پختونخوا کې خودلې شوی وو. د ماشومانو د حفاظت لپاره کارکونکو سازمانونو تازه راپورونه وایي چې د 40 کلونو تیرېدو وروسته د غشمیره نور هم اوچته شوی، او د پښتنو په سیمه د ناقلارۍ له وجې د غشمیره د برغې څخه هم زیاته شوی. په پاکستان کې چې ماشومانو د حقوقو لپاره د ماشومانو د حفاظت د انصاف او قانون د بشري حقوقو د سماجی خېګړې د تعلیم بیت المال او زکات او اوشر په نامه یو شمیر حکومتي ادارې کار کوي د چا چې دغه بنیادی ذمہواری ده چې ماشومانو حفاظت مالی مرسته او تعلیم ورته ورکړي د دې سره سره د 1915 او د 1919 او 2010 کې جوړ شوی قانونونه هم موجود دي خو د مدني ټولنې فعال غړي موسند وړوای ریاست او د ریاست د غیداری خپل اساسي ذمہوارو لوریتا کوم پام نه دی ورکړي
زمونږ المیا دا چې زمونږ فوکس چې کوم دی زمونږ د ریاست هغه په نورو داسې مسلو کې دي چې هغه نه دا د هومن رائټس هغه د ماشومانو دي که هغه د ښځو دي ایون که هغه د سړو دي هغه ته ډېر زیات پاتې شوی دي خپل ریاست خپل انیشیټیو خو بالکل نه نش برابر دي هلته مصیبت زمونږ دا دی چې دلته که څوک رام شي نو څونکې زمونږ په یو داسې خطرناکه لوبه کې ځان نباسلی دی او په دقیقه کې یو داسې ماحول مونږ جوړ کړی دی چې مونږ هرې سړي ته د شک په نظر باندې ګوري دا نړیوالې سیف د چلډرن او سیف د چلډرن خالي زمونږ په صوبه بند کړی دی نور په ټولو ځینو کې هغې اوس نو او د دې نه علاوه که نور داسې د چایلډ پروټیکشن لپاره یا نور هغې لپاره نن ته کار کول ډېر زیات ګران شي
د ماشومانو د مشکت په اړه بیا له بیل غیر سرکاري شمیرې وایي اوس په پاکستان کې مجموعي توګه 1.5 کروڑ زیات د 15 کلونو نه تر 18 کلونو ماشومان مشکت ترسره کوي په دغه مشکت کې د کورونو دننه کار په دوکانونو او هوټلو کې په کارخانو او بټو کې د مشکت بیا له بیل قسمونه شامل دي ځنې راپورونه وایي په خاریو کې د ماشومانو د مشکت شمیره تر ټولو سیوا ده او د قالین سازۍ یا کورونو دننه زیاته شمیره د کم عمره جینکو ده ماهران وایي د ماشومانو څخه د مشکت کولو یو لوی وجه دغه ماشومانو ته کمه معاوضه او یا خوراک او جامو په بدل کار اغستل دي کوم چې د لوی عمر مزدورانو په مقابله کې ډیر وړیا ګڼل شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری د خبر ایجنسی جمرو د تحصیل باندې په روډ باندې د مزدورانو سره خبرې کړې دي او هغه مزدوران سوکسي افغانستان له په دوبه کې د مزدوري لپاره زی د دوی مسلو او ستونزو په حق له دوی ور سره خبرې کړې دي رپورټ درته وړاندې کوو
گران اردن کو زدہ محال د خیبر جسے جمرو تحصیل لوی سڑک پگاڑا ماندے دا پاکستانی مزدور کارانو سر ناستم چوک چپ افغانستان کی خخت کو بٹھے کارو نہ کہی دا مزدور کاران چ دی دوی گرمیانو کو موسم کی افغانستان کی جمی کی دوی واپس راضی خو دوی دغه تکرا تک څنګه کوي آیا دوی ته مشکل شته کنه شته او ولی دوی افغانستان لذی ولی دغه خپل دا کارونه په پاکستان کې نه کوي دوی بازی ملګری لتناستی زیارت گل ما سره ناستی زیارت گل کدار دوی چې د څه نظام دي تاسو والا افغانستان تکرا تک کله ځای کله راځي او بیا آیا دلته څه کارونه نشته
کارونه لته ستا مزدوریان لته ډیر ډیر کم دي اولته موږ دي مزدوریان خو سم کله زور ازو کارونه الته ماغه حکومت هم تنګي پیسې رنه په دې مالو په خپل مالو باندې اخلي چې دلته راوړو نو د سیاسي اسم غړي له تران دوی ټوله په دې مالو باندې واخلي الته عمران بلار کې اخلو دلته عمران بلار کې اخلي
علم خان سره موجود علم خان تاسو سره تقریبا زه ګورم چې تر 15 شپې توګه سره ډله چې دا هیڅ څوک دا کوم علاقو سیدونکو دي
دا تر سدیم شته مردانم شته پیخورم شته دی علاقو دي
نو علم خان تاسو ویل چې مونږ په ګرمیانو کې افغانستان ته ځو یخنیانو کې واپس راځو دلته داسې معاش ذریعہ نشته چې دلته تاسو کار وکړي
ګرمۍ ذریعہ نشته نور کارونه خډیر دي او د ګرمۍ ذریعہ دلته نشته دلته خدا څخه کار چې درې ورځې کار کوي به ډاکټر نه دي 500 روپۍ به ډراپ کوي هم مسلمانان دي
خپدانی جوړ وختونه کې پاکستان حکومت د تورخم په پوله باندې تک را تک د لپاره اسناد ضروری ګرځولې دي نو تاسو چې ځای راځي تاسو سره اسناد شته نشته
شته کارونه شته پاکستاني کارونه دي پاکستاني په خور یو
الته تاسو سره د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو د عسکرو وځ څنګه ده
خلک قسم دي عسکر لیک په ابول کوي خو بس هغه يم دغه باندې ونی سي جیر دلته په خور چې مونږ پولیس پاتې بج نو بس هغه بدل ده افغانانو
مونږ سره مغه مرسته لګه څنګه سیل د ناس تپاسته ده منډه ترړه مړه ځوندې مغه تګرا تګ ده مونږ ته یو خوانم سختی ستا نه مطلب چې تکلیف ستا نه د حکومت دی خوانه
علم خان په ماش کې په څومره چې د ورځې یا د میاشتې د هفته پیسې چې تاسو ګټئ څومره فرق دی پاکستان افغانستان
شته فرق شته نیم په نیمه فرق ده چې دلته زر ګټو دلته دوه زر ګټو
بیا په ژمي کې څه گزارئ
ژمي کې دلته به بټو کې کار کوم
تاسو یې په کوم ځای کار کوئ؟
کابل دیسوز کې کار کوو، دیسوز ولسوالۍ ته هلته کار کوو.
او د دین علاوه د افغانستان په نورو برخو کې پاکستانیان شته؟
ډیر دي، خو بس موږ نورو برخو کې نه ځو، دغه ځای ته ځو، بس نه خپل کار کوو، به راځو بس.
او تاسو واستوګنه اوسېدل ټول یو ځای؟
نه، درې څلور کې ډلې دي، دا بیل بیل اوسېږي، شپږ شپږ لس لس دغه شان دي.
اوس چې تاسو په تورخم باندې راکېوتئ، نو څه مشکل خو نو؟
مشکل دغه چې بغیر رالو، بس خاصدارو کم دی کې نو پیسې راکوه.
تاسو خو تاسو سره اسناد لرئ نو؟ بیا
اسناد لرئ؟ بس اسونو اسونو اسناد نشته، راکه دي پرمټ نشته، هلکه موږ مزدوري لته دي، دارې دي پرمټ ته دغه وګوره کړې ډېره سره نه یي خیر سوداګر یو، نو بس بیا والا پیسې خبر نشته، تجارت لپاره راولو، خو موږ مزدور کار یو، دلته نو بوتلی دی، بیا واپس مرا وستل.
زیارت ګل ژمې راغې وړي کې، بیا تاسو تابع شته چې بیا بځي؟
او ان شاء الله بالکل مستور ته تابع. زه په خپل د افغانستان یم، زمل ته وسیګم، دال کار کوم، ته ما نه استه پاسته زوند مل ته کومه، زمې وړل ته زوند کوم، زمې دلته زوند کوم.
نه نه، چې ته افغانستان به دلته څنګه راغلی واپس؟
سلام د خپل مال سره رالم، پر رسپت رالم، او رسپت خو دلته چل کی خوړل کیږي، اولته خوړل کیږي.
دا وانه چې وباس یو دغه سره اسناد شته، بس گزاره کوي.
دا بدا گزاره کوم چې کله کوتا کړ تر واخت روان، بس زمبا خپل خر گاډي کې کوجو بار بار کوم زمبا.
علم خان دا تاسو سره کوم د کوم ګورو ډیر ځوانان لکان دي ګنم، نو دغه دلته نور روزګار وسیله نشته
یاره؟ بس دلته د بټو کارونه کول، هلته مې کوي، نو بس هلته لګ ګرمۍ نه بچي، تکه مزدوري سما دا
خبره موږ نه باز، موږ به
پوری پوره دا خبره ده. نو
د تاسو چې نه د پنځه لکه نه زیات پاکستانی لګیا دي، پنځه لکه زیات پاکستانی دي، کوم مصری دا، کوم خشمال دا، کوم خرکار دا، کوم منشي دا، تان ته ټیکادارانو پوری پکې، نو موږ بس ته 1200 بټي دي، په دې اړه بټي کې د 200 2500 کسان نور حساب ور پسې کاوه.
تاسو دواړو د ډیور رادیو سره د خبرو کور ډیر ډیر مهرباني جی. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډیور رادیو، جمرود، خیبر ایجنسی.
د پښتو ژبې وتلی هنرمند او ستر غزلګو سندرغاړی خیال محمد اونۍ د نمانځلو په دغه لړۍ کې نن زموږ همکار شعیب زاده په سویډن کې د نیاز محمد سره خبرې اترې کړې دي. نیاز محمد په سویډن کې د پانوس هنري ادبي کاروان په نوم باندې دغلته کې یو پښتنو ادبي ټولنه ده، د هغې مشري کوي. هغوی دغلته کې د خیال محمد اونۍ یا هفته د نمانځلو په لړ کې دستوري هم کړی دي، او اورو چې نیاز محمد نور په دغه اړه باندې زموږ همکار شعیب زاده ته څه وایي، مرکې ته غوږ شي.
اول په تاسو 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 دلاري تاسو رادیو ټول اوردونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. نوم یې نیاز محمد پیاوړی دی، او د یو تن د پانوس د ادبي او هنري کاروان غړی یم. دغه کاروان چې د پانوس په نوم باندې یادیږي، دا تقریبا 15 کاله مخکې په سویډن او ډنمارک کې د مشت او شمیر لیکوالو، شاعرانو او همدارنګه د هنرمندانو په شریکه باندې دغه یو کاروان جوړ کړ. دوی چې دی تقریبا موږ په هر دریو میاشتو کې داسې نوبتي غونډې کوو، یو ځل په سویډن کې، او بیا بل ځل زموږ د سویډن شاعران او هنرمندان ملګري چې دي هغوی ډنمارک ته ځي، دغسې نوبتي غونډې کوو. په پام کې لرو چې په هر کال کې تقریبا د اروپا په سطح باندې یوه لویه غونډه او همدارنګه مشاعره جوړه کړو، ځینې کتابونه مو هم چاپ کړي دي، او همدارنګه د خپل هنرمندان هغه څه چې څوک چې زموږ غړي دي د هغوی د لا پیاوړتیا لپاره مو څه په وس کې هغه هم وکړو، او همدارنګه کوم ځوان تنکي ماشومان چې د هنر او د لیکوالۍ او د شعر و شاعرۍ سره یې مینه د هغوی لپاره هم یو څه خدمت کړی.
نیاز محمد صاحب، خیبر پختونخوا کې، افغانستان کې، او زه به دا ووایم چې نور د نړۍ په هغه برخو کې چېرته چې پښتانه اوسیږي، هغه پښتانه چې هغه د ادب سره بیا مینه لري، د امن اونۍ، د خیال اونۍ نمانځل کیږي. په سویډن کې هم تاسو داسې تیاری نیولې دي، لږ لنډ شانتې زمونږ اوریدونکي او مونږ خبر کړي څه کوي په دغه ورځ باندې د خیال صاحب د درناوي په احترام کې.
بله شهزاده صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، همداسې به لر او بر پښتانه افغانان ټول خبرې چې دغه اونۍ د امن اونۍ په نامه باندې او دا د پښتو غزل د پادشاه استاد کل محمد صاحب په نوم باندې نومول شوې ده او هغه ته د درناوي او عقیدت پیرزونې وړاندې کیږي. همدارنګه د پانوس ملګرو هم دا صابیه نیولې وه چې نن ورځ یعنی پنځم د نومبر باندې دلته یوه غونډه جوړه کړي. هغې کې زموږ سره ډېر هنرمندان ملګري چې دي په هغې کې زه کولی شم یادونه وکړم چې کبیر امیری، امر الله خان امیری دی، بهیر امیری دی، همایون صاحب دی، عیسا بهرام دی او همدارنګه نور ګڼ شمېر درانه لیکوالان شاعران دي چې هغوی راټولېږي. همدارنګه زموږ د ملمو په ښار کې یعنې د سویډن په هېواد کې چې کوم یو ښار دی دلته د ادب او هنر مینوال او د استاد خیال محمد مینوال چې دی هغوی راټولېږي او همداسې به دوی ته لکه څنګه چې په نورو هېوادونو کې او د کوزي پښتونخوا همدارنګه په افغانستان کې دغه اونۍ لمانځل شوې ده کوشش به مو دا وي چې دغه اونۍ موږ هم ورسره په شریکه ولمانځو.
یز احمد صاحب ډېره ډېره مننه ستاسو.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه واشنگتن ډی سی زا اوري. د خیبر پښتونخوا د موسم مایرین وایي سی ک پراتلونکي دوه میاشتو کې بارانونه انسی و نو وچکلی برازي چې له وجبه بیماری هم پیلیږي او ذمہواریانو او ذمہداري ته ډېر مشکلات وي. ریاض حسین تفصیلات راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د موسم ماهرین یې سرګندوي چې که پراتلونکي دوه میاشتو کې بارانونه ونه شول نو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا به هم خشکسالی سره مخ شي چې نیغ په نیغه اثرات یې د زراعتو په پیداوار باندې پرېوځي. او د طب د ماهرینو وینا ده چې د سوکړې په وجه باندې په هسپتالونو کې د مرۍ، سینې او سا د ناروغو په مریضانو کې هم اضافه مخې ته راځي. په دې هکله په مردان ضلع کې د تحصیل هیډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر عبدالوهاب ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بارانونو د نشوالي په وجه باندې په چار پیچل کې خچن والی راغلی دی.
په وجه دا ده چې دومره زیات پولوشن دی چې زمونږ انوایرمنټ چې دی چې کوم آب و هوا ده هغه انتهایی خرابه شوې ده. زاړه مریضانو هغه خو په ډېر په تکلیف کې دي، بلکې زمونږ په کیژوالټی کې تقریبا پرون نو نهه کیسه داسې راغلي وو د بوډاګانو بوډاګانو چې هغې ته سالنډې وو هغې بیا موږ په انکوبیټر باندې واچول. او ماشومان خاص کر د دې نه سفر شوي دي او کم خلک چې روزګار خلک دي یا کم بازارونو ته ځي یا څه ته ځي نو ټول سور تروت یعنې مرۍ چې خرابې دي چې مرۍ او
سیړنی وایي چې په پاکستان کې اویا فیصد خلک د زراعت سره تړلي دي او زیاتره ځمکه په باراني اوبو باندې فصلونه پیدا کوي. ماهرین وایي چې د نومبر په اخر کې بعد د ربی د فصل یعنی د غنمو د کروندې په کار باندې لاس پوري شي، خو که چېرې بارانونه ونه شي نو د للمې ځمکې بعد د کروندې نه وروسته پاتې شي. په پاکستان کې دوه غټ د اوبو بندونه تربیلا او منګلا ډیم کې د اوبو دراجمه کې دوه غټه ذریعہ بارانونه دي چې پکې د 1200 فوټه نه واخله تر 1500 فوټه پورې اوبو جمع کیږي او دغه اوبو بیا ورستو د بجلی نه علاوه د اوبو خور د پاره هم په استعمال کې راوستي شي. زمیداران یې سرګندوي چې په راتلونکي وخت کې زیات نقصان د غنمو فصل تر رسیدي شي.
موسمیاتي تبدیلو چې کوم دلې را روان دي نو دغه اثرات زموږ په دې علاقې باندې او خصوصا په دې ریجن باندې چې کوم دی نو چې زموږ د ریجن پکې شامل دي پاغه باندې ډیر زیات دي او د ټول نلوي اثر چې د بارانونو د نشوالي د وجه بنیادی خو د غنمو د کار وخت دی او زمونږ زیات ځمکې چې کوم دی نه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې بارانی ځمکې دي او موږ د قدرت د باران په تمه باندې موسمیات والا کوم پیشنګوي کړې ده چې را د جنوري پورې به همدکسې موسم برقرار نو یقینا چې د هغه ځمکو ته چې کومې ورته موږ د باراني ځمکې وایو د وچې ځمکې وایو زمونږ په صوبه په دې ټول ملک او ریجن کې ډېرې زیاتې دي نو یقینا چې په هغې باندې به د هغې ډېر لوی اثر وي. او دې سره سره چې کوم دی نو په نورو فصلونو باندې دلته کې چې کوم کنیري ځمکې دي نو په هغې باندې هم چې کوم دی نو لکه د نیري د اوبو باندې هغسې فصل نه کېږي چې څنګه د قدرتي یا په باران باندې کېږي.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د شپېتو نه تر اویا فیصد پورې بارانونه کیږي، خو د تیر کال راهیسې د ملک په مختلفو برخو کې د دیرشو نه تر شپېته فیصد پورې بارانونه شوي دي چې نیغ په نیغه اثر یې په انساني صحت باندې هم پریوزي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق علي شاه وایي چې په راتلونکي دوه میاشتو کې د بارانونو کېدو هیڅ امکان نشته او ملک سوکړې طرف ته روان دی.
ملکنډ هزاره ډیویژن کې خدا یونیو مې حکومت رسدې کې هم داسې خال خال باران نشي پاتې شو. پېښور او لاندې ډیویژن کې څومره موږ دین او هغه کې تر څو پورې باران نه دی شوی او راتلونکي وخت کې هم ډېر غیر یقیني صورتحال دی. تیر روانه دوه میاشتې ډېر کم چانسز دي چې باران پکې دا او درې میاشتې چې موږ پورې پاتې دا ما په خیال کې موږ به بالکل خوشحالۍ طرف ته روان یو. وخت خلک ډېر ځمکه د موږ للمه ده او هغه غنم کرلو ته تیار دي. چڼا شو باجرا شو داسې نه هم په باران باندې ډیپینډ کوي. هوا کې دا دوړه او دا نور کیمیکل چې کوم کاربن پارټیکل چې دي یا نایټروجنس پارټیکل چې کوم دي نقصان دې روان دي چې دا به موږ ته صحت ډېر مسلې جوړوي دا روان.
یاد دی چې د پاکستان جنوبي برخي سند او بلوچستان صوبه کې د وړاندې د اوبو د کمی ستونزه را پیښه ده او د ماهرینو په وینا نور څوکړه به په دغه سیمو باندې بد اثرات پرې باسي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.